السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې کابل کې د افغان چارواکو او نړیوالو شریکانو یو لوی غونډه کې د سولې پر اهمیت او نورو اړوند مسایلو خبرې شوې. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد کې د روانو جګړو پای یو ځل بیا پر پاکستان اچول شوی.
طالبان په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري، د دوی رهبران هم په پاکستان کې.
هلمند کې مو کورنۍ بې ځایه شوي پوښتلي.
ګزاره مو ډېره سخته ده، د یوې کلمې وړونه دي، د یوه دین وړونه دي. موږ غواړو چې پاک خدای سوله کړي باندې راولي.
او د سویډن څارنوالانو یو شپېته کلن ایرانی وګړی د جنګي جرمونو په شک تورن کړی دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. راځي چې په پایل کې خبرونه واورو. اسمت ساروانی وړاندې کوي.
پنټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اوس خورا ګرانه ده چې طالبان سیاسي روغی جوړې ته مجبور کړل شي. په سویډن کې څارنوالانو یو ایرانی په جنګي جرمونو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. پنټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حملې زیاتې کړې دي. د پنټاګون یوه ویندوی تورن جنرال رابرت لودویک تیر ماښام خبریالانو ته وویل دا حملې هم د عادي او متعارفو او هم د بې پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. دا حملې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوې، خو ډېر تمرکز یې د کندهار پر شاوخوا و. طالبان وایي د قطر د دفتر یو پلاوی له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره چین ته تللی دی. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی نه کسیز پلاوی له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر اوسني وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د محمد نعیم په وینا طالب پلاوی چین ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. لبلی خو ريوټرز خبري اژانس ته چین د بادونو چارو وزارت په قول راپور ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګي نن چهارشنبه په تیانجن شمالي ولایت کې له طالب پلاوی سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اوس خورا ګرانه ده چې طالبان سیاسي روغی جوړې ته مجبور کړل شي. عمران خان له پی بی ایس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې امریکا د افغانستان د حالاتو د خرابولو مسؤوله وبلله. ویل کله چې شاوخوا یو نیم لک امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشت ول د سیاسي روغی جوړې امکانو، خو کله چې لزره سرتیری وایستل او د نورو د ایستلو مهال ویش اعلان کړ، طالبانو فکر وکړ چې جګړه یې ګټلې ده. عمران خان وویل او څوک طالبان سولې ته اړیستلی نشي. د افغانستان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي چې په وروستیو کې له پاکستانه زرګونه طالبان او نور سخت دریځې د جګړې لپاره افغانستان ته ور اوښتي دي، خو عمران خان له پی بی ایس سره په مرکه کې دا تور بې اساسه وباله. نامعلومو وسلوالو د لوګر ولایت د عدلي رئیس محمد ګل عالم پرون مازدیګر په کابل کې وباشه. د لوګر د والی ویندوی دیدار لونګ ازادي رادیو ته وویل محمد ګل عالم کابل ته تللی و چې د دغه ښار په پنځم ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو له لوري پرې ډسې وشوې. محمد ګل عالم پخوا د پکتیکا د عدلي رئیس و او له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لوګر کې د عدلي د رئیس په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې بریټ په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن په کابل او څونور ولایتونو ته پرچاو شوی برېښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد ازادي رادیو ته وویل چې کابل، پروان او نور ولایتونو ته د وارداتي برېښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویجاړې شوې وي، خو له پرون راهیسې د برېښنا شرکت کارکوونکو د ستنو د ترمیم کار پیل کړی دی. افغانستان ته له ازبکستان او تاجکستان څخه وارداتي برېښنا هر څه موده وروسته د جګړو یا د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو له کبله پرچاو کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې یو لوی سایبري حمله په یو رښتینې توده جګړه بدلېدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیا او چین د ګواښونو یادونه وکړه. ولسمشر بایدن د امریکا پر دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو د سایبری حملو زیاتېدو ته چې امریکایي چارواکو یې پر چین او روسیې اچولې ده اشاره وکړه او ویویل که توده جګړه ونښلي نو دا به یوه حقیقي جګړه وي چې علت به یې وروستۍ نفوذي سایبري حملې وي. د بایدن د کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د سایبري حملو له لړۍ وروسته هغه سایبري امنیت د خپلو اجراءاتو لومړیتوب بللی دی. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ له څوارلس میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول. د شمالي کوریا مشرانو تیر کال په یوه غونډه کې چې د دغه هیواد د مشر خور هم پکې ګډون درلود له جنوبي کوریا سره د اړیکو لیکه او له سیول سره تماسونه پرې کړل، خو اوس شمالي کوریا بیا پریکړه کړې چې له جنوبي کوریا سره تماسونه پیل کړي. د جنوبي کوریا خبري آژانس یونها پرون راپور ورکړ چې د دو هیوادونو ترمنځ د تماسونو د بیا پیلېدو پریکړه د دو هیوادونو د مشرانو له موافقې وروسته شوې ده. په سویډن کې څارنوالانو یو ایرانی په جنګي جرمونو تورن کړ. دا شپېته کلن سړی چې حمید نوري نومېږي او د ایران په قضایه قوې کې یې دنده لرله په 1983 میلادي کال کې د کابو 15,000 سیاسي بندیانو پر وژلو تورن شوی دی. نوري له دوه کلونو راهیسې په سویډن کې بندي دی. د 1988 لمریز کال د اسد او سنبلې په میاشتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله خمینی په امر ډېر شمېر سیاسي بندیان په پټه اعدام او په ډله ایزو قبرونو کې ښخ شول. د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په تیره بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ. د دې صندوق په باور په وروسته پاتې هیوادونو کې به چې د واکسیناسیون بهیر پکې ورو دی اقتصادي وده نوره هم کمه شي. د دې ادارې له اټکل سره سم په 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده په متوسط ډول 6% زیاته شوې چې د تیر کال په پرتله خورا زیاته ده. تیر کال د کورونا وبا په نړۍ کې اوج ته ورسېده او اقتصادي وده یې منفي 3.2 ته ټیټه کړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل کې د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړي. په دویمه نیمایي کې درته دوا اونیزي خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې هم درو، خو اوس راځو د خبرونه د سر راپور راخلو. په کابل کې د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ ځانګړې ناسته کې له 150 د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. افغان حکومت وایي چې له دې ناستې هدف د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنو ساتنه او په دې برخه کې د مرستو د دوام ډاډ دی. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی، د سولې مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د برالاینز څرګندونې کړي چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د مشارکت چوکاټ د لاسته راوړنو ساتنه، د قانون حاکمیت له فساد سره مبارزه او نوښتي اصلاحات هغه ټکي دي چې افغان حکومت نړیوالو ټولنه ور باندې بحث کوي. د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ د ځانګړې ناسته د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوه او له 28 د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پرانیستون کې وینا کې وویل چې له نامنیو سره په خوا کې وچکالی او د جګړو له امله کورنۍ بې ځایه سوي هغه نورې ستونزې دي چې موږ ورته پام کوو.
ما امیدوار هستم و این جلسه د مکانیزم یک میکانیزم وجود بیاید برای شریک ساختن این ترانسفورمینگ برای شریک ساختن این مسائل و هماهنگی خوب در مدل رسو داشته باشیم شریکی که بتانیم خوب تر در رستم و فعالیت ها و کارها را انجام بدیم.
خاغلی غنی په خپلو خبرو کې سولې ته هم په اشاره سره وویل چې طالبانو ته یوازنی حل لاره د داسې سیاسي هوکړه ده چې د ټولو خلکو رضایت پکې وي. نوموړي یو ځل بیا له افغانستانه په دفاع ټینګار وکړ او ویل چې موږ د افغانستان پر راتلونکي باورمن یو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د افغانستان په وضعیت او د سولې په بهیر ناوړه اغیز کړی. ښاغلی عبدالله د قطر په بین الافغاني مذاکراتو نیوکه وکړه او ویل چې دغه خبرې سستې روانې دي او د افغانستان روانه کشله سولیز حل لار غواړي. د سولې بین الافغانی خبرې باید په جدیت سره پیل سي. غونډې ته په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي دبرا لانس پرانستون کې وینا وکړه. وی ویل چې تملرو افغان دولت رامنځته شوی ستونزو ته سم ځواب ووایي. د اغلې لانس په خبره دا مهال په افغانستان کې 13 میلیونه افغانان بیړنیو بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري. که چیرې د دولت په عوایدو کې کموالی راځي نو خلکو ته به ښه خدمتونه وړاندې نشي کړای. نوموړي وویل چې د سولې مذاکرات باید په جدیت سره په ښه نیت پیل سي تر څو افغانان یو تلپاتې سولې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو استازي وویل چې په 2022 میلادي کال کې په نومبر میاشت کې ملګري ملتونو د افغانستان په اړه ځانګړی کانفرنس جوړوي. نو لازمه ده چې افغانان د خپل راتلونکي فرصت په اړه تصمیم ونیسي، سوله وکړي، د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، د سولو د هڅو په ترڅ کې، البته د سولې د هڅو په ترڅ کې تازه خبر دادی چې طالبانو یو پلاوی چین ته لیږلی دی. نن افغان حکومت هم په دې اړه اعلامیه ورکړې ده. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې یا د ماښام په خبري مجله کې په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورنوي. جمهوری ریاست وایي چې زرګونه وسلوال له پاکستانه د جګړې لپاره افغانستان ته راوختي او زرګونه نور کسان بیا دغه جګړې ته هڅول شوي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنې د بندېدو غوښتنه وکړه. تفصیل یې له سالی محمد سالی نه اورو.
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د شدت ملامتي پر ګاونډي هیواد پاکستان واچوله. جمهوری ریاست وایي د طالبانو روزنه، تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي، له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده.
بر اساس گزارش های موثق
د تر استخباراتی راپورونو لمخې تر لزرو ډیر افراطی وسلوال له پاکستان افغانستان ته وشتي او 15,000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي. دا شی چې د طالبانو روزنه، تمویل، تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکې دستګاه لخوا چې په پاکستان کې ده تر سره کیږي.
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغه جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بل غړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل، افغانستان څوک په زوره نسی لاندې کولای. د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلي، له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,00,000 افغانان، دغه راز د امریکا او نورو متحدانو 3,500 سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسۍ د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ویلي، پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه له پامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د ټروریزم ملاتړی دولت پاتې سوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panahsayun lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki da hagha mawzuda chi Pakistaniyano rad kade ham nada dui par Talibano agay stayi wai chi د طالبانو مشان په پاکستان کې شون کې د طالبانو د ټپیانو درملنه هلت کیږي دوی په وسلو سمبالېږي زموږ په فکر دا طالبان د جګړې خو خدای یو نیابتي جګړه ده طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپل جګړه وبلله او له پاکستان دغه راز ل القاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي طالبانو ل القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې او د یو بل ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړی خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ورستوي کې ویلي پاکستان هم د تروریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی
په همدې موضوع کې پاتې کیږو په همدې تړاو صالح محمد صالح په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخواني مرستیال زردشت شمسخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې د پاکستان او وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکې څومره واقعي دي
بل شکه چې طالبان او پاکستان کافی ژورې اړیکې لري طالبان پر پاکستان له ګڼو اړخونو انحصار لري کارمالی لوجستیکی اړخونه دي د مهماتو د وسلو انتقال د ټپیانو تداوی د دوی د کورنۍ والته خوندیتوب او له جګړې وروسته د دمې ځای پاکستان دی داسې وګڼئ لکه پخوانی شوروي اتحاد په ضد چې څرنګه پاکستان د مجاهدینو ملاتړ کوو په لږ بدل شکل باندې دوی د طالبانو ملاتړ وکړو البته هغه ملاتړ ډېر ښکاره و او د ټول غربي او حتی اسلامي نړۍ په خوښه و او دغه ملاتړ پاکستان په پټه ترسره کړو خو دا په دې معنی نه ده چې غنی طالبان د کامل اند پاکستان تر کنټرول لاندې وي البته تاثیر او نفوذ پرې کافی ډیر لري
شم صاحب تر دې مخکې حکومت د پاکستان په وړاندې یو څه نرمه پالیسی خپل کړې و ممکن د سولې پروسې د نه زیانمنېدو په خاطر اوسنۍ توندې څرګندونې د سولې پروسه څومره اغیزمنولای شي
د سولې پروسه خو عملاً لمنځه تللې دغه وروستی هیئت چې دوحې ته لاړ د افغان حکومت متاسفانه هغه بې نتیجې راغې نو دغې نه خو ثابته شوه چې اوس خو عملاً طالبانو لخوا ټول تمرکز په جګړې دی او داسې ښکاري چې د امریکایي اساکرو د وتلو کومه رسمي نیټه چې د اګست د میاشتې پای د هغې نه وروسته به طالبان جګړه لا زیاته پراخه کړي او کوشش به دا وي چې دوی غټ ښارونه ونیسي نو زما په نظر خو فعلا د سولې پروسه عملاً ودرېدلې ده
افغانستان کوم بل انتخاب لري پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي یا هم په افغانستان کې له نیابتي جګړې چې حکومتي چارواکي تور پر پاکستان اچوي چې د طالبانو په مرسته دغه جګړه پر مخ بیایي
اوس ډېر نه وخت ښکاري چې ګنې په پاکستان باندې به کوم فشار ګټور ثابت شي پاکستان تیر شلو کالونه د طالبانو ملاتړ وکړو او هغه مهال دغه کار ستونزمنو چې په افغانستان کې تر یو نیم لک پورې بهرني اساکر موجود وو اوس خو د پاکستان پر رویه او په لهجه کې کافی ډېر تغییر راغلی دی او حتی دوی دا تسلیمای چې دوی د طالبانو ملاتړ کړی دی او دغه پالیسی خو دوی د اطلاعاتو وزیر ویلي چې د افغانستان په وړاندې چې د جنرال ضیا کومه تګلاره وه هغه سمه وه برحقه وه او د پاکستان په ګټه وه او دته ملاتړ وکړو او موږ ټول تاسو پوهیږو چې د جنرال ضیا د ستراتیژیک عمق کومه نظامي تګلاره چې وه هغه د افغانستان د بربادۍ باعث شوه هغې د افغانستان نظام د منځه یوړو د هغې په نتیجه کې په لکونو افغانانو ژوند له لاسه ورکو نو زما په نظر باندې اوس افغان حکومت سره ډېر کم انتخاب پاتې دي هغه دا دی چې دفاع به کوي او جګړه به کوي ولې دغه کار باید یو والی باندې او په اتحاد باندې وکړي د دې ترڅنګ تر اوسه د افغانستان حکومت په نړۍ کې رسمیت لري سفارتونه لري نمائندګۍ لري په ملل متحد کې لري په نورو سازمانونو کې لري نورو هیوادونو قوي هیوادونو سره لري د دغه پلیټ فارم نه باید استفاده وکړي اعظمي استفاده وکړي د دغه ډیپلوماټیک حضور نه په افغانستان کې د ممکنه یو افراطي نظام دراتګ ګواښونه افغانانو ته کم مشکلات پیدا کولی شي سیمه ته او بیا ټول نړۍ ته دغه ګواښونه باید دوی خبر کړي او د دوی ملاتړ راجلب کړي
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت په خوانی مرستیال زردشت شمسو
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
په هلمند کې د جګړو له امله تازه بې ځای شوې کورنۍ وایي چې ګرمې هوای ماشومان ورمړه کړي او حکومت د دوی ته د سرپناه او نورو ستونزو حل لارې چارې ولټوي. په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي چې د وروستیو جګړو له امله 15,000 کورنیو تازه په دغه ولایت کې خپلې مینې پرېښې دي.
د لشکرګاه ښار د لومړی حفظې اړوند په یوه تازه جوړ شوي مارکیټ کې لسګونه کورنۍ ځای پر ځای شوي او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي. دغه مارکیټ چې یوازې خالي دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. په مارکیټ کې د بې ځایه سوو شمېر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې تر څنګ ماشومان یې د ګرمې هوا څخه کړیږي. ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه یې د کورنۍ یو ماشوم د ګرمې هوا په وجه مړ شوی.
ژوند خدای چې ژوند تېرېږي چې اوس موږ زیات کوچنیان دي وړمه ورځ موږ یو خوړی د ګرمۍ د لاسه څخه مړ شو. هغه شفاخانه ده معلومات هم کولی شئ. ګرمي ډېره سخته ګرمي ده دلته. بېخي ژوند بېخي د زلالت ژوند دی زموږ.
تجربه د 15 ماشومان مور او د خپل کورنۍ سرپرست ده. د هغې لپاره د سرپناه ستونزه جدیده خو هیله د روانې جګړې ختمېدل دي.
پدې ګرمۍ کې پدې تور شپه کې تور توګوره مومنانو په خص وګر سره کې موږ اشه ته ضرورت لرو. اول موږ تور توګوره په داسې ټاټو کې د مومنانو بر څنګه به گزارم ډیره سخته ده. د یوې کلمې ورونه دی د یو دین ورونه دی چې خدای بنت پاکي په مابند کې راستل د خدای زغلی چې زور نس موږ غواړو چې پاک خدای سوال په مابند کې راولي.
په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بې ځای سوو کورنیو دغه ستونزې مني او وایي چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واک کې نه لري. نو ډېری کورنۍ په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوي او له خیمو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بله همکاري نه ده ورسره سوې. د رامین په خبره د ځینو خیریه بنسټونو سره په همغږۍ هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولري برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي. نوموړی په وروستیو دوو میاشتو کې د دغه بې ځای سوو کورنیو شمېر 15,000 یادوي.
لشکرګاه ته د 15,000 کورنۍ پر شاوخوا بې ځای شوي راغلي دي. 15,000 کورنۍ واقعیت دي چې په کورو کې نه ځایېږي، حتما په دغه نوي مارکیټو یا نوي دوکانو کې هلته ځای پر ځای شوي دي. یا مثلا هغه کسان ته چې موږ خیمه توضیح کړي دي تر خیمې لاندې ژوند کوي. واقعیت ګرمي ده، تر خیمې لاندې ژوند ډېر مشکل دی. که چیرې دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمې څخه جوړې نو بې له خیمې بل امکانات دولت هم نه لري. نړیوال او داخلي موسسات څخه مو غوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر که چیرې کولر زمینه برابر کړي ډېر به شي یا شمسي دا مشکلات به حل کړي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو له امله په تیر یوه کال کې د ټولو بې ځای سوو کورنیو شمېر 120,000 ته رسیږي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه سوي.
په هلمند کې مو د کورنیو بې ځای شوو د ستونزو په اړه واورېدل. ورځو څنګلورې ولایت روزګان ته یې دغلته د وژل شوي خبریال احمد امید خپلواک کورنۍ عدالت غواړي. د نوموړي کورنۍ چې نن د خپلواک لسم تلین ولمانځه رسنیو ته وویل چې تر اوسه پورې عدالت ورسره نه دی شوی. په دې مراسمو کې ځینې خبریالانو هم خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
امید خپلواک تل هڅه کوله چې د ولس غږ تر لوړ
د وژل کېدو یې لس کاله پوره سوه، خو لا یې هم یادونه او خاطرې د ملګرو او دوستانو په زړونو کې دي.
الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.
د قرآن کریم د تلاوت او لپ لاسونه د ملګرو او یا هم همسنګرو دي چې د ده لپاره یې د الله جل جلاله دربار ته پورته کړي دي. ملګري او د کورنۍ غړي یې نن د لسم تلین په پار په هغه ځای کې راټول سوي وه چیرې چې لس کاله مخکې دی وژل سوی
وو.
د احمد امید خپلواک مشر ورور احمد جاوید خپلواک چې په یاد تلین کې ګډون کړی وو ویې ویل که څه هم د ورور د وژل کېدو یې لس کاله پوره سوي خو لا هم عدالت ورسره نه دی سوی. د ادعا کوي چې ورور یې لس کاله مخکې د وسلوالو طالبانو له لوري پر ملي راډیو تلویزیون د برید پر مهال د امریکایي سرتیرو له لوري وژل سوی دی.
دو څلوېښت ورځې د امید تر شهادت تیرې سوې. د سپتمبر 8 د 2011 کال چې امریکا په دې اعتراف وکړي چې زموږ عسکر ورلی مخامخ یو امید خپلواک وویشتي، ځکه د ده په لاس کې تلیفون و. هلته داسې صحنه وه چې د ځای پټاو سوی ځانمرګو ځانونه پټاو کړي وو. د یو لاس لوړ و یو کښته و په لاس کې تلیفون و. زموږ عسکر فکر وکړي چې دا تلیفون چې کښې کړه چې دام ځانمرګې دي ځان پټاوي، نو په دې مخامخ وویشتي. دوی دا اعتراف کړی دی.
احمد جاوید خپلواک وایي د ورور د وژل کېدو په اړه د امریکا د حکومت اعتراف هم په انټرنیټ کې موجود پروت دی، خو ازادي راډیو ونه سو موندلی. په اروزګان ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد امید خپلواک لس کاله مخکې پر یو شمېر دولتي ودانیو د وسلوالو د برید پر مهال له 22 نورو کسانو سره ووژل سو. د احمد امید خپلواک ملګري او همسنګره نوموړي یو بې پرې او مسلکي خبریال یادوي او وایي چې تل به یې پر سختو او لانجمنو موضوعاتو راپورونه اخیستل او د خلکو ږغ به یې راپورته کولی. په اروزګان ولایت کې د تړون په نوم د خصوصي راډیو مسؤول احمد شاه جواد چې د احمد امید خپلواک سره نږدې پاتې سوی و، ازادي راډیو ته د احمد امید خپلواک د وژل کېدو په اړه د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړي.
حالات ډېر استراري و، یعنې په دې ساحه کې داسې یو جنګ و چې هم د څرخکو له خوا څخه بمبار کېدی، هم زمیني ټکان وه، هم په عین وخت کې په یوه دې د ملي راډیو تلویزیون په اداره کې یو موټر بم او تر څنګ یې دوه ځانمرګې په همدې اداره کې ترسره شول. موږ ته تر دې اوسه پورې هم دا پته نه ده لګېدلې، دا معلومات نه دي راته سوی چې شهید خپلواک په آیا په لومړي سر کې په موټر بم کې زخمي سوی و، آیا په دوهم دوو چاودنو کې، ځکه دوه چاودنې هم د خپلواک څنګ ته په دوو وتاکو کې ترسره سوي چې یوه سټډیو وه او یوه بل هم اداري وتاکو، تر څنګ یې ډېر شدید هوایي او زمینی پیرونه هم جریان یې درلود. یعنی دا حالت یو ډول ګونګ حالت و. او
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو سره هم خبرې وکړي، خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات سوی دی، چې تازه افغان حکومت په کندهار کې څلور خبریالان په دې پلمه نیولي دي چې ګڼې د دښمن لپاره یې تبلیغات کوله. او دغه راز د رویټرز پوټو ژورنالیست دانش صدیقي چې د افغان ځانګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوښښ لپاره تللی و، هم هلته د جګړې پر مهال ووژل سو. او تر دې وړاندې بیا نور خبریالان د هدفي بریدونو پر مهال ووژل سوي وه، چې یو یې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سویډن عامه څارنوالانو یو 60 کلن ایرانی وګړی د جنگی جرمونو په شک تورن کړی دی. تفصیل له اجمل ان اورو.
سویډنی څارنوالان وایي د ایرانی د 1978 میلادي کال د جولای او اګست په میاشتو کې د ایران د ګوهردش زندان کې د مرستیال څارنوال د همکار په توګه کار کړی او ادعا کیږي چې دغلته یې په ترسره شوو جدي بشري جنایاتو کې لاس درلود. څارنوالانو ویلي چې تورن کس پر خپله بېګناهۍ ټینګار ته دوام ورکړی. سویډنی څارنوالان د دې مشکوک تورن هویت نه په ډاګه کوي، خو ګڼ شمېر ایراني فعالانو هغه پخوانی ایراني څارنوال حمید نوري بللی. سویډنی رسنیو ویلي چې نوري د 2019 میلادي کال په نومبر کې کله چې نوموړی سویډن ته ورسېد نیول شوی او له هماغه وخت راهیسې توقیف کې دی. په ایران کې یو پخوانی سیاسي بندي او څېړونکي ایرج مستاقی ازادي راډیو فردا څنګه ته په یوه مرکه کې ویلي و چې حمید نوري د 1978 میلادي کال په ادامونو کې مهم رول درلود. په ایران کې د 1978 میلادي کال په ادامونو کې تر ډیره د ایران د خلق د مجاهدینو د سازمان غړي په نښه شوی و. دا یوه سیاسي وسلواله ډله وه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د مشرتابه د پرځولو او پر ځای د خپل حکومت د جوړولو هڅه کوله. د مجاهدین خلق ډلې د عراق له پوځ سره چې هغه مهال له ایران سره په جګړه کې ښکېل و همکاري کوله. د بشري حقونو سازمان نه وایي چې هغه وخت د ایران ستر مشر آیت الله خمینی د ایران په ټولو زندانونو کې د هغو ټولو زندانیانو د اعدام امر کړی و چې د مجاهدین خلق له سازمان سره یې اړیکې یا خواخوږي درلوده. د ایران د مجاهدین خلق سازمان چې د دې اعدامونو لومړنی هدف وایي شاوخوا 1500 کسان هغه مهال اعدام شوي، خو د بشري حقونو د ملاتړ ادارې د اعدام شوو کسانو شمیر له 4000 تر 5000 پورې ښیي. په دې اعدامونو کې د فدایان خلق د ډلې په څیر د کیڼپالو ډلو غړي هم شامل وو. د سویډن څارنوالان ویلي د همدې امر پر بنسټ په 1978 میلادي کال کې د جولای له 1.5 نیټې څخه د اګست تر 14 نیټې پورې یو لوی شمېر زندانیان په ګوهردش زندان کې اعدام شوي. ویل کېږي په سویډن کې تورن شوی حمید نوري په همدې زندان کې د څارنوالۍ برخه کې دنده درلوده او پر نوموړي تور دی چې اعدامونو کې مهم رول ترسره کړی. و سویدنی سارنوالان وای د نوموړي محاکمه به د اګست پر لسمه نیټه پیل شي او تمه ده چې د راتلونکي کال اپریل پورې به دوام وکړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس د مازدیګر 4:30 شوې. لاند خبرونه اورو، عصمت ساروان چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نیوی ډیلی ته د بلینکن لومړنی سفر دی او تمه ده چې په ترڅ کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کورونا وایرس ضد واکسین، د تجهیزاتو او د هند بشري حقونو پر اړوندو مسئلو خبري وکړي. پینټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حملې زیاتې کړي دي. د پینټاګون یو ویندوی تورن جنرال رابرت لودویک تیر ماشم خبریالانو ته وویل دا حمله هم د عادی او متعارفو او هم د بی پیلوټو الوتکو په وسیله شوې دي. نامعلومو وسوالو د لوګر ولایت د عدلي رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وباشه. محمد ګل عالم په خواد د پکتیکا د عدلي رئیسو. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوي برښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس وایي چې د برښنا ستنی د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویچاري شوې وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې یو لوی سایبری حمله په یوه رښتینی توده جګړه بدلېدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیې او چین د ګواښونو یادونه وکړه. د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنز له 13 میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول. او د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په چیرې بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ.
اوریدونکو، مخکې لدې چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کو، راځي چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست د لوبغالو د بیرته پرانیستل کېدو او تمرینونو او ورزشي سیالیو د بیرته پیلېدو خبر ورکوي. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورزشي فعالیتونه د عامې روغتیا وزارت روغتي سپارښتنو په عملي کولو سره پیل شوي. نوموړي وویل چې په یادو لوبغالو، سالونونو او جمنازیمونو کې د ورزشي فعالیتونو او تمرینونو د ترسره کېدو پر مهال به عامې روغتیا وزارت د لارښوونو له مخې وقایوي روغتي تدابیر په پام کې ونیول شي. نوموړي دغه شان سپارښتنه کوي چې باید په سیمه ییزو او ملي لوبو کې لګډون مخکې د کورونا واکسین تطبیق او د واکسین کارت وړاندې کول په پام کې ونیول شي. په دغو ورزشي فعالیتونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د جوزا په 19 نیټه بندیزونه لګیدلی وو. په فرانسې کې مشته افغان کډواله معصومه علي زاده چې د اولمپیک نړیوال کمیټې د کډوالو لوبلې سره لوبيږي نن د بایسکل ځغلونې په سیالیو کې ورسي مقام خپل کړ. معصومه علي زاده د 22.1 کیلومتر واټن په 3:30 دقیقو او 3 ثانیو کې واچ د نړۍ په غوره لوبغاړو کې ورسي مقام خپل کړ. د بایسکل ځغلونې په دغو سیالیو کې هالنډي لوبغاړي وان ولتن د سرو زرو، له سویس څخه مارلین روریز د سپینو زرو او بلې هالنډي لوبغاړي وان در برنګ د برونزو میډال خپل کړ. په یادو سیالیو کې 15 لوبغاړو ګډون کړی و چې د اولمپیک سیالیو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یوې کډوالې په توګه معصومی علي زاده ته چانس ورکړ شوی و. او ټاکل شوی و چې تیره شپه د هند او سریلانکا ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره شي، خو د کورونا د خپرېدو له ویرې ترسره نه شوه او دا لوبه وځنډېده. دا لوبه د کارنیال پانډیا له امله ځکه وځنډېده چې د نوموړي د کورونا ټیسټ مثبت راغلی. ویل کېږي چې له هغه سره 8 نور کسان هم نږدې پاتې شوي او تر شک لاندې دي. لوبډله تر سرنې لاندې ده او دا لوبه به نن چهارشنبه ترسره شي. د یادونې ده چې د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هم هند په 8:30 ګټلې ده.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 او دغه راز
په اکثر لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بیا په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل شي. اوس هم ورسیږو اونیز پروګرامونو ته، د بشري حقوقو پروګرام او دغه راز ژوند په شیبو کې. خو تر دغه پروګرامونو مخکې ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
زه احمد الله احمدی خبرې کوم له اوروزګان ولایت، خاص اوروزګان ولسوالۍ سلطان محمد درمه د بوریزو د سولې د کلي اوسېدونکو کې دغه موږ کوم حاصلات د زراعت تعلق کښتال و بیا بادام دغه موږ شیخو د خارج مالونه د دې ته باندې یو بازار د افغانستان دولت باندې ورو روان دي. ته یو ډبه غوړې راوین په 3000 څلور زره کالدار سوړ په 2000 افغاني سوړ نور مالونه ټول او فصل په باندې شیم نه خطر ورو ورو موږ اخیری چارات په خدای شتمنه راکړل په واسکل علی ورو ورو بعد دولت په لري د موږ راغور سي ورو ورو موږ څو کور ورو کوټ شي دی ورو ورو باندې پوره سو دواوی ځاتره باندې پوره سو ورو ورو ګټ کوي مصرف نه پلی کوي خلک وړاندې سره ورو ورو غذا پوری اړیا اندي ما شان ګولان سره برابر وړي ورو ورو په دوله په خاري باندې خلک چل دي راحت دغه دي دا رقم شروع نشه کوشته خرته یې نه لو بیا خسته یې نه بعد پرته یې سلام علیکم
تقریبا
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونې ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بېله کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون دا ماشومانو د څنګه مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دی وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه د ماشومانو د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د وختجمن دی کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمي کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کي دې ته شاقه درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه خیر نه، د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینې مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې د دولت د چوکاټ تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم د 1 سو کالو څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر دغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېر کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومان لپاره پداسې د خپل د ماشومانو د خونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د اتلسو کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کېږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر اتلس کلنۍ پورې دی خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د دولسم صنف فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونې او روزنې د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت باید مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشوم توپ هغه حقونه شدي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د ماشوم چاپیریال حق دی، د ماشوم ژوندانه حق دی. د دې لپاره دوی باید کارونه کوي، ولی د کدا بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کېږي، دا د اختطاف سره مخامخ کېدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسوم وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسوم نه دی، لاره مسوم نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه معنه دي. بس
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې ته جوړ کړي چې هغه پراتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي وشي، یا مثلا نور مهارتونه وزده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولای شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپ هم باید تقسیم کړو. کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان رو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کېږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا مچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د ساعت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د ساعت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کېږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کېږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو ستونزو سره مخ کېږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورئ، دا شاقه کارونه داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطن کار و نکی یاد مک پیواد که شدلتا فقر ده دلتا مثلا اقتصادی حالات خراب دی یا فامیل شدوی مین دو پلانون مثلا یا تقاعد شوی دی یا مثلا خدای نخواست فوت شوی دی یا مثلا دولت که تیچ رتبه مامورین دی دوی ماش تکافون نکوی پا دی خاطر دی زن کارون تا دا ماشومان لیگی چه باید وی نلیگی ولی د فخر لوجه نه لیگی لاری دادی چه قانون تطبیق شی د ماشومان د کار پنه کول بند تاسو بازار د کار تلار شی یا انجینیر یا تیکدار رازی پا بازار که پیاو داشتن پیاو موتر بادهی که پانزوز کسا لس کسا شل کسا دیش کسا کارگران خیگه بی پده ای که سوالس کلان ماشومم خیگه ده کار ده پر راغلی هلته و بوجه خلطه و سره ده مقصد مزور کاره ده پر دریدل ده ده نور خلق و منسی دغم ده موتر ته خیگه پینزلس کلانم خیگه او لس کلانم خیگه ده وش خیده مو دوله این دورم مگمار هیچ داست قانونش ده چه چوب ده تکدار یا ده انجینر یا ده مهندس ده وی چه روره ده غل لویان چه تا بوتل ده کار قوه ده مثلا ده تلس و کال استخب پورت ده سلویخ کلان ده دیش کلان ده پینزویش کلان ده ده ماشومان تندش که خیگه ولی ده موتر ده چه ده تیمنه که یا ده راکوس که ده قانون نشه پده ای واد که هر سالایی چه چون را ماشومانی پا کار بی کولی چون بازار که هرکی زما پا نظر چه قانون ده کار ده شاقه کارونو او ده ناور کارونو او اغم کارونو چه ماشومان خپل جوند او خپل حیثیت ده دوی ده صدمه رسیگی ده دوی سخه ناور استفاده که خاچاخی یا مثلا مالیت ورت پیخی ده قانون باید جور شی چه ده تحکیم ده قانون جدا نافذ شو پس دریم مخنیوای وکی دویمه خبر داده چې ډیری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوی دا ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی دولت مکلف دی چې د کورنۍ دغه په ګوته کې دا و پیژنې د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکی دوی دپاره داسه دمیاشتنه مثلا زن شان برابر که چه دوی به اصطلاح ماشومان کارتوانست دوی یا در دیر و کارگر ماشومان آقا سروی چه در بشری خون خپلو اکمیسون کریده آقا خیی چه زیادر ماشومان چه کار که یا مکتب وی اما بیا کار کری او پین زمان که یاو یا دواره والدینی دولت دیر چه چطبه کارکون کدی اجیران دی دست اجیران دست خلق دی چه 5000 افغانی اشفاق افغانی ماشتای بلده چه شکل دو دی ماشتی تو پیشناد دمو دسته دی چه که دولت دقی فقیر کورانی تجدوی دیر کم آید لری کم ماشت لری او دی خپل اولادونه کار تلیگی یا مقدار سبسایدی یا مقدار کمکونه دی پا ماشونه که باید دیروال ایرش ترسو دی خپل ماشمان کار توانستی
درن آوریدن کو داوا دا دیوانه دا اساسی و بشری حقون خبروانه تار بلیونه خوخت ولاری
جواند پا شیبو کی
لانده من دیدی دوا شو شیروه من دی برابر اگر دای کن شیروه که بی ملی خواده و واکه بی دقشی بشه
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجیبه دی کونه
ارغا اس بایی تکره اس بایی تبا پا دیوان شپریگی سهار سهار با پا دیوان منده وی بردی روزایو کی
درنو دوستانو سلامونه میومنی دسقات پاکله چوم رو پیگی
یا ولایت کی باید کچیر تماره وشی نو بحاق اکس باید سکات تقسیم شی سکات وڑونا نیولی تر مشرانو پوری قطانو پا خزی ناری ناو پوری تر سل افغانای پوری کم نده
او دسقات پا باب دسلام دین چوایی
سقات یا دی فرائزو چه پا غال دیو انسانی دیغی ساقطول دا واجب وی پا هر صورت که چه مڑی وصیت کرده وی
پاید سو دا کم دوره چه دا اوز خلق که دا دوره مراواجه دوره ده دی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پا وقت که او دی صحابه رضی الله تعالی عنهم او دی خیر و قرون پا وقت که نوا روز تو بعدا ایجاد سوی دا دی تخیلی اسقات وی دا
نن پام دیگه خبری که ول آزادی پرودوسر وسی. قدر من دوستانو. پا افغانستان او یوش میر نورو هیوادونو که چکلت سوک مری نول مرگ روست از این دودونه دی مری کورنه یا هم نجده خپلوان او دوستانه پرزای که بی ده بلگی پتوگه دی مری پا لومبلی ورات سقاط تقسیمه بی تر چلویخته پوری ختم و خیرات که بی ده دریم ورزی ختم جمعگی چلویختی او بیا کالپورگی بی نن دی مری پا لومبلی ورات دی سقاط ویشلو پاکل خبری که بو دولوم اکادومی علمی غرای او دینی علم نرولا کوثر د سقاط د کلمه د معنا او ویش پاکله وای
سقاط یا د فرایزو چې په غاړه دی انساني دی غیس ساقطول دا واجب وي په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي. کچیرته مړی نه روژې پاتې وي او د روژې د ساقطولو لپاره د نشي کولی چې روژې ونیسي او بیا د دې ادا کېدلو لپاره د وصیت کړی وي له مال نه دریمه حصه پورې حق لري، یعنی په سلنه کې درې سلنه د خپل مال حق لري چې وصیت وکړي چې د پسې اسقاط وسي. او د اسقاط معنا ساقطول یا غورځول دی، مسؤلیت دی چې د په غاړه باندې مسؤلیت و د دنده وله چې دی هغه روژې په ځای کې او ځای نه وکړي د هغې په ځای باندې هغه دی فدیه او کفاره د هغې روژې وصیت کوي چې فدیه ورکوي د مال مال نه. نو هغه اسقاط بیا واجب ده په اهل بیت باندې یا په ورثه باندې چې درېمه حصه د ماله پورې دی د خپل هغه پوره کړي او د مال نه دی ورکړي. او دا هر مسکین ته یو پیمانه چې هغه تقریبا څلور کیلو شاوخوا غذایی مواد دي هغه دی ورکي، یا د هغې نقد پیسې دی ورکي، یا د هغې خپل جنس دی ورکي، غنم ورکي مثلا څه د پاسه دوه کیلو یا تقریبا دوه نیمې کیلو، نور غذایي مواد ورکي لکه نخودو ممیزو پنیرو خیدک یا همدا رقم قرط یا نور هغه شی چې د مواد غذایي او ارتزاقي قابل د ذخیرې وي او قابل دی تغذیه دی خوراکی ارتزاقی مواد وي چې هغې نه کتغ جوړېدلی سي او ذخیره کېدلی هم سي، نو دا واجب دی. پاتې شو دا کومه دوره چې دا اوس خلک کوي، دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه وه، وروسته بیا دا ایجاد شوې ده. او دا دوره د تحلیه اسقاط وایي، دا هیله بیا دې لپاره چې دا مال کم ده یو ته ورکو بیرته واخله، بیرته د شریعت کې اصل نه لري او دا وروستو حیله خلکو جوړه کړې ده. دوه درې پیړۍ تر مخه سمرقند کې دا جوړه سوله، دا حیله رامنځته سوه او بیا وروستو نورو ځایو ته هم تیت سوله، د افغانستان په مختلفو ځایونو کې د شبه قاري د هندي بنګله دېش کې نورو ځایونو کې سوه. اصل خپل اسقاط چې دا هغه بیا واجب چې هغه دې سره بیا تړاو نه لري، دا حیله یو حیله ده او خپل اسقاط هغه شرعي حکم ده چې کچیرته وصیت کړی وي.
اصل کې اسقاط د مړي له خپل مال څخه د وصیت په صورت کې ویشل کیږي، خو ځینې کسان سره لدې چې توان نه لري بیا هم د مړي پر وخت پیسې قرضوي خو دا دود نه پرېږدي. په دې اړه د خوست له اوسیدونکي هیلې او د پکتیکا له اوسیدونکي مریم څخه نورې خبرې اورو.
د اسقاط رواج تر نورو ولایتو کې زیات نه کم نه ده. اسقاط وړو نه نیولې تر مشرانو پورې، غټانو په ښځې نارینه وو پورې، تر سل افغانۍ پورې کم نه ده. دا که هر څومره تعداد خلک راشي دي ته باید د مړي د جګېدلو نه یعنې ښخېدلو نه مخکې دا اسقاط تقسیم شي. دا که غریب ته هم تقسیموي که پیسه دار ته هم تقسیموي، د دې لپاره دا یو ننګ او غیرت او دا رواج شوی ده هلته. د دې لپاره که څوک ورنه کړي وروسته پیغور ورکوي تا مړي پسې آئین خرڅ کوي، خپل کور ګراووي، غوا ګراووي، خپل ټول هغه کوي خو د مړي سکات ورکوي. نو ډېر وخت داسې شوي دي چې یو کونډه د غریب ده، سرپنا نه لري. د دې لپاره دوی ورته ویلې دي کاکا زوی یا د قوم مشر، خپله د قوم مشر راځي ورته سکات باید موږ تقسیم کړو، د دې لپاره چې د قومونو ترمنځ هم رقابت ده. نو دا ډېر غلط رواج او دود ده. د دې د منځه وړلو لپاره موږ هر یو باید کوشش وکړو او زما هیله دا ده چې ملای مامان ښوونکي رسنۍ په دې برخه کې ډېر کار وکړي، یعنې دا رواجونه باید له منځه لاړ شي. یعنې که د سکات دوی د دې لپاره تقسیموي چې یا د مړي پسې ثواب ورسیږي، نو د ثواب د رسولو لپاره مختلفې طریقې موږ لرو، د دې نه بهتره طریقې موږ لرو. بد رواج زموږ د هېواد نه د تل لپاره له منځه لاړ شي.
دا اوس احتمالي چې زپرون د پکتیکانه راغلم او دغه واقعیا وشوله چې زمونږ په کلي کې یو ښځه وفات شوله او ملایانو دا غو کړلو چې یعنی سکات باید بند وي چې خلک غریب دي، خو د کلي خلک راځي چې مونږ په خپل رواج باندې یو او خپل کوم رواج او دستور مو چې دی دا نه ماته وو، مونږ په مړی شي سکات کوو که پیسې لري که نه لري دا باید پیدا کی، دا بیا ښه کار نه دی. او کومه ښځه چې ملا شوه دا د دې توان نه درلود چې خپله تداوي وکړي، خو د سکات هغه چې باید سکات وکړي. اوس د هغې خاوند هم مریض دی، داکې دی، بستره کې دی، هغه به شاید دوه ورځې بعد درې ورځې بعد هغه وفات شي، ځکه چې د دې توان نه لري چې تداوی وکړي، پیسې نه لري. خو سکات ضرور دی، ځکه چې دا رواج دی، غلط رواج دی، زما په نظر ډېر غلط رواج دی، او ډېر ځای کې دا غلط رواج تر اوسه هم جریان لري. خو خپل دا کوم د کلي خلک چې دي، دا وایي د زموږ رواج زموږ کلتور دی، هغوی نه ماتوي. که پیسې ورسره هېڅ هم نه وي، دوی قرض کوي خو سکات ورکوي. زما په نظر دا بیا هم غلط.
د لوګر اوسیدونکی نجیب بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د قبر پر سر کله غنم او کله هم نغدې پیسې چې شمېر یې له دیرشو افغانۍ څخه نیولی تر پنځوسو پورې رسیږي، بېوزلو کسانو ته ویشل کېږي.
خو د یو دیني لارو ته هیله ورته وایي، زموږ دا یو دیني لارو ته بلرو او یو هیله جوړو، تر دې لپاره چې مړې کوم لمنځونه قضا شوي هغه ورباندې جبران شي. نو هلته بیا فرق کوي، ځینې کلو کې داسې چې غنم وي او یو قرآن کریم پکې ښیي او یو مقدار پیسې پکې ښیي، بیا دغه غنم راخلي او په شپېتو نفرو باندې ګرځوي. همداسې ورته وایي چې دغه تا قبول کړي، بیا ورته ما قبول کړي، بیرته مې تا ته سپارلي. او که چېرته دا داسې وسي او کس یې قبول کړي او بیرته یې ورم نه کړي، بیا دغه د مړې مالک حق نه لري چې هغه ځینې واخلي. حساب ورته کوي، حساب ورته کوي چې یو چرک غنم دي تقریبا شپېته افغانۍ، خو ځینې خلک پنځوس افغانۍ ورکوي، ځینې سل افغانۍ. حساب ورته کوي چې دا کس د مثلا شپېتو کلو، د اویو کلو یا د نویو کلو، همدا د ټول عمر راخلي او یو اوسط د لمنځونو حسابوي چې تقریبا څو لمنځونه بدن قضا شي په ټول عمر کې، دغه د لمنځو د جبران لپاره د یو هیله ګرځوي او هغه پیسې ویشي. اوس اکثر مولوی صاحبان چې دي هغه وایي چې هیله خو په دغه کې نشته، په اسلام کې هیله باید جوړه نه سي. نو دوی بیا وایي چې دغه قرآن کریم ګرځول دا مشروعیت نه لري، که چېرته هیلم جوړېږي مطلقه پیسې دې وګرځول شي او پیسې تقسیم شي، نو قرآن کریم یا غنم داسې نه باید نه. او دا منفي رقابتونه دي، ځینې داسې خلک دي چې حتی په کور کې د بېګا ډوډۍ نه لري، خو دی چې کله مړی ورپیک شي یا په کور کې مړی وسي، دوی پیسې قرضوي او حتما دغه پیسې ویشي. نو کېدای شي ځینې خلک سل روپۍ ورکوي، ځینې یو نیم سل ورکوي، حتی داسې خلک هم شته چې پنځه سوه افغانۍ ورکوي. نو هغه بیا د خلکو اقتصاد پورې لري، او اکثر خلک چې اقتصاد یې ښه ده خو نو کوي شي نور مشکل نه لري، خو هغه خلک چې اقتصاد یې خراب دغه قرض کوي او پیسې ویشي. هلته خلک معلومیږي چې مسکنان څوک دي، هغه اخلي او خانه یې نه اخلي. دغه خلک چې پیسې اقتصاد یې برابر وي هغه دا پیسې نه اخلي، بېرته ردوي. او هغه کسان چې اقتصاد یې خراب وي او یا مسکنان وي هغه بیا اخلي.
د ځینو کسانو په باور شتمن خلک باید په دود او دستور کې زیاتی ونه کړي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دوی په سیمه کې سقاط دیرش یا هم پنځه دیرش افغانۍ ده، خو کله ناکله بیا یو شمېر کسان چې پیسې ډېرې لري ډېر سقاط هم ورکوي. د نوموړي په باور دا کار یې بیا ځکه ښه نه دی چې بېوزلو کورنیو ته یو ډول رواج شي.
په تېره کورونا کې زما د عمه میړه وفات شوی، نو د همغه په اساس باندې یعنی ډېر خلک شتمن هم پکې شته، ډېر خلک غریبانان هم پکې شته، فقیران پکې بې حده زیات دي. خو باید همغه شتمن کس د غریبو ته په کتو سره یو څه وکړي. مثلا داسې ورځ سبا را نه شي چې بیا دغه پیسه دار کس چاته دونه زیاتې روپۍ ورکړي، سبا هغه غریب د هغې وس ونه لري، خو مجبوره کېږي د خپل دود دستور په اساس باندې دا وکړي. خو بیا کله سې موږ وکتل، حتی تر ښځو پورې سړیانو ته ټولو ته یې دېرش دېرش روپۍ په سقاط کې ورکړلې. که موږ وغواړو چې دغه یو کار وکړو، موږ له دې سره کولی شو هماغه خپل دود دستور هم ورسره پلي کړو. همدارنګه کوم چې غریبانانو سره مرسته یا هغې سره موږ مرسته کولی شو. افغانستان کې داسې کورنۍ دي، خپل هغه کور ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي، په هماغو باندې د هغو خیرات په خپله کورنۍ کېږي. په جوماتو کې داسې خلک روپۍ سره ټولې کړي، کله چې یو مړی کېږي دا ټول بیا سره ټولې کړي، د هماغه چا سې وسه توان نه وي خلک یې سره ورکړي. نو کله چې بیا مړی کېږي په یو کور کې، همدغه روپۍ راواخلي، بیا یې دغسې د دې مړي کفن او سقاط یو خو بل خو کې وویشي، دا ډېر ښه مثبت نظر راځي. هغه خلکو روحیه هم ورسره تازه کیږي او د چا په زړه کې داسې نهیلی توب نه راپیدا کیږي.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی نورالله کوثر چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې وایي چې سقاط په قرض او غریبو کسانو نه کیږي، نو د مړه شخص پاتې خلک د ځان نه توانی کوي، ځکه په پور سقاط ورکول اجر او ثواب نه لري.
زین خلک پیسې قرضوي چې ودره علي اسقات ده. شرعاً د اسقات لپاره پیسې قرضول شرعي بڼه نه لري او ناروا ده، جایز نه ده چې د اسقات لپاره پیسې قرض شي. که خپل سړی پیسې درلودلې او هغه هم وصیت کړی ول خپل مال د سړی او یا بل چا خرچه پکوله، خو خپل مال په شرط دی چې په هغه کې د یتیم مال شریک نه وي او د صغیر مال شریک نه وي. د وړو ماشومان او طفلانو ته غوډي حق د استفاده د خپل مال تر بلوغه پورې نه لري، د هغه مال شریک نه وي. کولای شي خپل جوم نه یا د میت له مال نه بغیر له وصیت نام صدا هغه وکي سقاط. ولی قرض کول او بیا سقاط کول شرعاً دا حرام دي، ناروا دي او دا یو بیجا سیالي ده، په دې کې اجر او ثواب هم نشته.
زمانم اید محمد تخلص می بغرد دی پکتیا ولایت دی اریوب جازه ولسپال دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. ز شایریم هم دی تاریخ و سادیم. ز دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و ارمیشه دی پار خپل رادیو دی دان سرکیگدم ارمیشه دی پارا. او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خوکیگی.
درن دوستانو دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه هي چاري
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org